دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2018 میلادي کال د اکتوبر 6 نیټه ده. زه احمد شازمیم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري چې له هند سره تر ستراتیژیک تړون لاسلیک کول وروسته افغان ولسمشر حامد کرزی ډاډ څرګند کړی چې دغه نوی تړون به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو کوم بد اغیز ونه کړي. بل پلو د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې له امریکا سره اړیکې مخ په ښه کېدو دي. په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې به ملیحه امیرزاده ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
ټولو اول د خبرونو سټکی. افغان ولسمشر حامد کرزی د هند او افغانستان ترمیان ستراتیژیک تړون د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو لپاره د اندېښنې وړ نه بولي. په افغانستان کې حکومت د ولسمشر حامد کرزی د وژلو پلان شنډ کړی دی او متحده قومي موومنټ واپس په حکومت کې د شاملېدلو فیصله کړې ده. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی چې د افغانستان او د هند ترمن ستراتیژیک تړون به د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو هیڅ اغیز نه لري. دا خبرې نوموړي هند ته د خپل دوه ورځنی سفر پر مهال 13 ورځ نوې ډیلی کې یوې دستوري ته کړې دي. نوموړي په خبرو کې وویل،
کله چې لما د پاکستان او هند په حق لا پښتنه وشي، زوایم پاکستان مو جوړ ورور دی او هند یو ښه ملګری. دغه لوزنامه چې مل خپل ملګری سره لاسلیک کړه به زمونږ په ورور کومه اغیزه ونه کړي. د داسې کولو مخه د افغانستان پیاوړتیا ده.
افغانستان د تیرې نهې په ورځ د هند سره یو ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ چې ورسره به د دې هیواد سره تجارتي او فرهنګي تعلقات لا نور مضبوط شي. د دې تړون تر مخه به هند د افغان امنیتي ځواکونو د تربیت په چارو کې غټه ونډه لري. دا پرمختګونه د ریپورټونو تر مخه د پاکستان په فکر په سیمه کې د طاقت او د رسوخ د بې انډولۍ لامل جوړیږي. خو حامد کرزی دا تړون د افغانستان د امنیت او سوکالۍ لپاره د ارزښت وړ وباله. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په کابل کې انتظامی د ولسمشر حامد کرزی د وژلو پلان لرلو په تور شپږ کسان نیولې دي. د افغانستان استخباراتي ادارې ویلي د خلکو د ډلې د حامد کرزی ساتونکو هم د ځان سره یو ځای کړو چې دا ډول نوموړي وژني. د افغانستان د امنیتي ادارې ویان لطف الله مشل د دې سازش جوړونکو په اړه ویلي دي چې خطرناک دي او په ډله کې یې استادان او زده کوونکي هم شامل دي.
اسامی محب الله احمدی که در دروازه اول اداره امور به حیث محافظ
محبلا احمدی چې د امور د ادارې په لومړی دروازه کې د جمهور رئیس د ساتون کې ګارد په توګه دند تر سره کوله نیول شوی او اعتراف کړی دی. د ساتون کې کول شول چې د خپل کارت په اعتبار جمهوری ریاست ته په اسانۍ سره نه نوځي. د کول شول چې د القاعده په لاس د جمهور رئیس د ترور زمينه برابر کړی.
نوموړي وویل چې د نیول شوو کسانو اړیکې د القاعده او د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې میشته حقاني شبکې سره دي. د دې کسانو د گرفتارۍ د خبر په وخت کرزی د هند په سفر وو. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي په دوه اړخیزه تعلقاتو کې پیچ او خمرازی خو اوس یې د واشنگتن سره تعلقات په سم لور روان شوي دي. نوموړي دا خبرې 13 ورځ په یو تصویري نمایش کې د ګډون وروسته خبریالانو ته کړې دي. د دې ترڅنګ نوموړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقاتو په اړه وویل چې د هند او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون په اړه اندېښنې نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په 2 مئی د امریکا لخوا اسامه بن لادن تر وژلو وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات خراب شوي. امریکا په پاکستان تور لګوي چې د اروپا کې ډلې حقاني شبکې سره اړیکې لري، خو پاکستان یې ردوي. بلورې په افغانستان کې د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی د وژل کېدلو پس د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم په تعلقاتو کې کړکیچ مخې ته راغلی. پاکستانی رسنۍ وایي متحده قومي موومنټ یو وار بیا مرکزی او صوبایي حکومت کې د شاملېدلو فیصله کړې. د سند صوبې د وزیر اعلی سید قائم علي شاه په ګډون د سند گورنر اشرت الله باد د شورو د شپې اعلان کړی چې د ګوند وزیران به خپلې دندې واپس سنبال کړي. نوموړي زیاته کړه چې د ام کیو ایم د وزیرانو د دندې فیصله به د صوبې وزیر اعلی کوي. ام کیو ایم په 28 جون احتجاجن د اتحادي حکومت نه ځان بیل کړ کله چې د آزاد جمو کشمیر او د کشمیر قانون ساز اسمبلی کې د 2 سیټونو لپاره انتخابات سندول شویو. د مشال ریډیو خبریال وای د افغانستان د روزګان ولایت په مرکز کې د لویو لاروز د ساتنې د کندک مرستیال حاجی ولی جان خان د باندې د چاودنې برید شوی دی چې لامل یې دی وژل شوی دی او د زوی په ګډون یې دوه کسان ټپیان شوي دي. د روزګان ولایت امنیتي قمندانې ویان فرید آیل مشال ریډیو ته ویلي چې چاودنه د نوموړي د کور په دروازه کې هغه وشوي چې دی د خپل کور نه دفتر په لور روان و. هغه زیاته کړه چې زخمیان هسپتال ته وړل شوي دي او د پیښې په اړه تحقیق شروع دی. د پیښې پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. بل لوري د هلمند ولایت په ګرش کولسوالۍ کې د مسافرو په یو موټر ډزې شوي دي چې پکې د ښځو او د ماشومانو په ګډون 15 کسان ټپیان شوي دي او یو تن وژل شوی دی. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. اپل کمپنی چې الکترونیکی سامان لکه آیپاد او آی فون جوړوي، پخوانی مشر او کمپنی جوړونکی سټیو جابز د 55 کالو په عمر کې مړ شوی دی. د نوموړي د مرګ خبر کمپنی د شروع په ورځ اعلان کړی. د جابز کورنۍ وایي چې د خپل خپلوانو په موجودګۍ کې په آرام سره مړ شوی دی. نوموړي ته پخوا د تریخې سرطان شوی او په 2009 کال کې په بدن کې اینه هم بدله کړې وه. هغه د روان کال د اګست په میاشت کې د کمپنی د مشرۍ نه استعفا ورکړې وه. امریکا په دویمه ورځ هم د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل نیوکه کړې دي چې د شام د حکومت پر ضد د غندنې قرارداد په منظورولو کې پاتې راغلي چې حکومت یې په مزایچیانو تشدد استعمالوي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د شروع په ورځ ویلي سلامتي کونسل د خپلې ذمہواري نه پشا شوی او دا چې چین او روس چې د امریکا او اروپا لخوا وړاندې شوی قرارداد په لړ کې د ویټو حق استعمال کړی دی، په کار د شام اولس ته جواب ورکړي. نوموړي زیاته کړه د شام اولس به د سلامتي کونسل لخوا د قرارداد په منظورولو کې ناکامي هیر نه کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساوس لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. له هند سره تر استراتیجیک تړون لاسلیک کول وروسته افغان ولسمشر حامد کرزی ډاډ څرګند کړی دی چې دغه نوې تړون به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو کوم بد اغیز ونه کړي، ځکه چې پاکستان د افغانستان ورور او هند یې ملګری دی.
پاکستان از ا ټوین برادر، انډیا از ا ګریټ فرند. د اګریمنت دټ وی سائنډ یسټرډی ود ا فرند ود ناټ افیکټ اور برادر.
د پاکستان حکومت وایي که وسوال د حکومت شرطونه ومني او وسله پر مځکه کښېږدي، نو په قبایلي سیمو کې به له دوی سره د سولې خبرې اترې پیل کړي. د سیمه ییزو چارو کارپو دغه ګام ته په کوم نظر ګوري چې طالبان به څه غبرګون وښيي؟
طالبان په دغه شي کې یقین نه لري چې د خبرونو د مخکې څه مطالبې حکومت لخوا خاص اور باندې را مخته راشي.
او په پاکستان کې ام کیو ام ډله یو ځل بیا په سند حکومت او مرکزی حکومت کې د شاملېدو اعلان کړی دی. یو عام اوسیدونکی دغه پریکړه په څه نظر ګوري؟
خپل مفاد ته پاره کوي چې صحیح شرطونه مړه بلیک ملران دي، بلیک میل کوي دا په وجه باندې راځي، هغه سیټونو له بم بیا راځي.
په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسه. گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. راځو خپل لومړی راپور ته. په داسې حال کې چې راپورونه وایي د افغانستان او هند ترمنځ لاسلیک شوی ستراتیژیک تړون شای د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ وګرځي. افغان ولسمشر حامد کرزی ډاډ څرګند کړی چې دغه نوی تړون به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو کوم بد اغیز ونه لري. هندي څېړونکي هم د سیمې د امن او ثبات په لړ کې د پاکستان کردار مهم بولي. په دې اړه نور تفصیل په واشنگټن کې د مشال رادیو همکار هارون باچا راکوي.
راپورونه وایي افغانستان چې د تیرې نه په ورځې له هند سره د خپل نویت یو ځانګړی استراتیژیک تړون لاسلیک کړ. له دغه هیواد سره به د مخکې نه جوړه ملګرتیا لا پسې مضبوطه او تر دا من سوداګریزه، امنیتي او فرهنګي تړاو نور هم پیاوړی شي. د دې نوي تړون پترس کې ویل شوی چې هند چې وار له مخې له جګړو ځپلي افغانستان سره د سده باندې $2 بلین مرستې کړي، به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په چارو کې غټه ونډه ولري. دا پرمختګونه د راپورونو پر اساس هغه څه دي چې د پاکستان په فکر په سیمه کې د طاقت او د رسوخ د بې انډولۍ لامل جوړیږي. خو افغان ولسمشر حامد کرزی هند ته د خپل دورځني سفر پر مهال پرون د شورو په ورځ په نوي ډیلي کې یوې دستوري تلوینا وروسته د پاکستان دغو اندېښنو ته په ځواب ویلو په ډاګه کړه چې د افغانستان نو هند ستراتیژیک تړون به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو هیڅ اغیز ونه لري.
When I'm asked about Pakistan and India,
کله چې لما د پاکستان او هند په حقله پښتنه وشي زوایم پاکستان مو جوړ ورور دی او هند یو ښه ملګری. دغه لوزنامه چې موږ خپل ملګري سره لاسلیک کړه به زموږ په ورور کومه اغیزه ونه کړي. د داسې کولو موخه د افغانستان پیاوړتیا ده. خاغلی کرزی هم دغه راز د هند او افغانستان ستراتیژیک تړون د خپل هیواد د امنیت او د دې د وګړو د سوکالۍ لپاره د ارزښت وړوباله او ویویل د دې تړون مخه د پاکستان د یو ورور پیاوړي کول دي. زمونږ پولیس او پوز به تربیه شي او په زرګونه هغه ځوانان افغانان به وروزل شي کوم چې دا مهال په هند کې ژوند کوي. دوی به مونږ ته هغه وړتیا راوبخي سو مونږ وکولی شو په خپل هیواد کې د خپلو خلکو په ښېګړه راشو. باید وویل شي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د راپورته شویو نارامیو په تیره بیا د دې هیواد د پخواني جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین ربانی د تیرې میاشتې له تیرور وروسته ښاغلي کرزي د تیرې اونۍ په پای کې د افغانستان د روغې جوړې خبرې د طالبانو پر ځای نیغ په نیغه له پاکستان سره د کولو پریکړه وکړه. د نوموړي د دغه پریکړې په اړه د نوې ډیلي د غونډې د یو ګډونوال د پوښتنې په ځواب کې افغان ولسمشر په پاکستان کې د طالب وسلوالو د پټن ځایونو د شتون مسلې ته په اشاره وویل چې غواړي د سولې خبرې په خپل گاونډ کې له خپلو ورونو سره پر مخ یوسي. مونږ له طالبانو سره خبرې نه کوو ځکه هغه تن چې ځان یې د طالبانو استازې باله د دوی استازې نو د یو ځان وژونکي بمبار وو چې ولسمشر رباني یې وواژه او مونږ تر هغې چې طالبان خپله کومه پته ولري چې مونږ ورته تلی شو او خپل کوم معامله کوونکي وټاکي چې مونږ یې پیژندلی شو به انتظار وباسو. اخوا پاکستان بیا له وسلوالو ترهګرو ډلو سره د ملاتړ د افغانستان او هم د امریکا تورونه ردوي چې رسنیو د دې هیواد د وزیر اعظم هم د شورو د ورځې خبره راغستی چې د سیمې د امن او ثبات لپاره د هیوادونو د ګډې مبارزې ضرورت په ګوته کړ. په عین وخت کې د نوی ډیلی د یوې څېړنیزې ادارې یو مشر څېړونکي سی راجا موهن فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي ښاغلي کرزي په خپل وینا کې د سیمې د امن په خبرو کې د پاکستان د شاملولو دریز ډیر په واضح توګه بیان کړ. نوموړی زیاتوي سره له دې چې افغانستان او هند دواړه هیوادونه له پاکستان سره په اړیکو کې بلها ستونزې لري ولې مجبور دي چې له دې هیواد سره د معاملې کولو لارې چارې ولټوي. اجانس د هند خارجه وزیر اس ام کرشنا په حواله لیکلي چې وایي که څه هم په افغانستان کې د هند ګټې د هغه طاقتونو چې نه غواړي د دواړو هیوادونو اړیکې مضبوط شي د پرله پسې ګواښونو سره مخ دي خو بیا هم هوډ ښایي چې هند به له افغانستان سره خپله ستراتیژیکي ملګرتیا ټینګه وساتي. راپورونه وایي د افغانستان او هند ترمن ستراتیژیک تړون لاسلیک کېدل د افغان ولسمشر حامد کرزي د دوه هیواد په یو لړ نویو اتحادیو کې د ځایولو د هڅو یوه برخه ده چې په ترڅ کې نوموړی مخکې تر هغې چې د 2014 کال په پای کې ناټو ځواکونه له افغانستانه ووځي دغه هیواد په خپلو خپو درېدلې لیدل غواړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د یوې داسې ترهګري ډلې پلان یې شنډ کړی چې کولای سول پر ولسمشر حامد کرزي برید وکړي. دا ریاست دا هم وایي چې په تازه شپو ورځو کې لال قاعده سره د تړاو په تور د پوهنتونونو یو شمېر استادان او زده کوونکي هم نیولي چې د القاعدې له بهرنیو شبکو سره یې اړیکې درلودې او په هیواد کې د ورانکارو اعمالو هڅې پیل کړې وې. په دې اړه نور تفصیل په کابل کې زموږ همکار خان محمد سند راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د جمهور رئیس حامد کرزي د ساتونکو په ډله کې داسې غړې نیولې دي چې القاعده ته د جمهور رئیس د ترور زمينه برابرولای شو. د دې ریاست ویان لطف الله مشل د چهارشنبې په ورځ ناوخته یوې خبري ناستې ته وویل چې نیول شوی د کندهار ولایت د ډن ولسوالۍ د کرز د کلي اوسیدونکی او د القاعده له شبکې سره د اړیکو په لرلو اعتراف کړی دی. مشل وویل
اسامی محب الله احمدی که در دروازی اول اداره امور به حیث محافظ رئیس جمهور پای وظیفه می نموده.
دو وویل محب الله احمدی چه ده امور و ده اداره پا لومده دروازه که ده جمهور رئیس ده ساتون کی گارد پا توگه دند تر سره کوله نیول شوه او اعترافی کرده ده. ده ساتون کی کوله شول چه ده خپل کارت پا اعتبار جمهوری ریاست تا پاسانه سره ننوزی. ده کوله شول چه ده القاعده پلاس ده جمهور رئیس ده ترور زمینه برابر کرده. لال قاعده سره د اړیکو د لرلو په تور د جمهوریت ریاست دغه ساتونکې په داسې حال کې نیول کیږي چې په دې ورستۍ کې د دولت د لوړپوړو چارواکو او قومي مشرانو ترور له پخوا څخه زیات شوی دی. خاغلی مشل دا هم وویل چې په دې ورستۍ کې لال قاعده سره د تړاو په تور یو ډله نیولې چې اکثر غړي د هوا د پوانتونونو استادان او یا محصلان دي. مشعل وویل د دې ډلې غړي ټول پوه کسان دي او د القاعده د بهرنۍ شبکو سره اړیکې لرل. ده وویل
موظفین ریاست عمومی امنیت ملی تا یک اقدام خاص شش تن از اعضای شبکه القاعده هر یک. اول دکتر ایمن حبیب استاد پوهنتون طبی کابل.
ده وویل د ملی امنیت موظفینو په یو ځانګړي اقدام کې د القاعده شبکې شپږ تنه. لومړی ډاکټر ایمل حبیب د کابل د طبی پوهنتون استاد، پرویز د سلام د خصوصي پوهنتون محصل، عبدالحمید ماشل د پوهنتون محصل، رحمت الله رامین د طبی پوهنتون د څلورم ټولګي محصل، محب الله احمدی د جمهور رئیس د ساتونکي ګارد غړی او عبدالبشیر د کابل د کلوله پښته د سیمې اوسیدونکی. د افغانستان په امنیتي ادارو کې د القاعده او وسلوالو مخالفینو د نفوذ اندېښنه په دې وروستیو کې زیاته شوې او په ځینو پیښو کې لیدل شوي هم دي چې القاعده ورڅخه کار اخیسته. د چارو پوهان وایي دا د دې معنا لري چې امنیتي ارګانونو ته د پرسونل د جذب په برخه کې له پوره دقت څخه کار نه اخیستل کیږي. خو د امنیتي ارګانونو مسؤلین وایي چې د امنیتي ارګانونو په لیکو کې د سار لړۍ پراخه کړې ده.
مشال ریډیو ور
زمو شغله مشال ریډیو خبري. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویل دي چې کڅه هم د امریکا او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې کښتوالی او پورتوالی راځي، خو اوس مهال یې له امریکا سره اړیکې مخ په شکېدو دي. په دې اړه مې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریال احمد الله سره خبرې کړې، هغه نور جزئیات بیانوي.
تیر ماخام وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی په پی این سی اے کې پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹ کې د یو اکسونو یو نمائش ته چکمو پرانیسته وکړله. دغه نمائش وروسته چې بیا مطبوعاتو سره خبرو کې وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویل چې پاکستان او امریکې ترمنځ چې کوم په تیر څه وخت کې په تعلقاتو کې تاو تریخوالی راغلی او هغه اوس د بهتری طرف ته روان دي او دواړه ملکونه غواړي چې یو بل سره تعلقات ښه کړي، ځکه چې د پاکستان چې دی دا وخت امریکې لکه ضرورت دی پاکستان ته او پاکستان سره د هغې تعلقات چې کوم دي هغه ښه کول، ځکه ضروري چې امریکا دا وخت په افغانستان کې دا اول ته لګیا ده، د ترهګرو په ضد باندې لګیا ده، مطلب هلته بوخت ده او افغانستان کې مطلب دی د فورس د وتلو خبرې هم کېږي. نو امریکې ته د پاکستان ډېر زیات ضرورت دی او لږ وخت مخکې کم هم تاوتریخوالی د دواړو ملکونو ترمنځ پیدا شوی هغه اوس تر ډېره حده کم شوی دی، ځکه چې دواړو ملکونه دا کوشش کوي چې یو بل سره خپل تعلقات چې دي هغه ښه وساتلی شي. د یو پوښتنې په جواب کې د وزیر اعظم نه چکل دا تپوس وکړلی شو چې افغانستان او هند ترمنځ ستراتیژیکي کومه معاهده چې ده هغه لاسلیک کړلی شوله. نو په دې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وینا وه چې په دې منګ کې هیڅ اعتراض نشته دی، بلکې دواړه ملکونه خود مختار ملکونه دي او د دې پاکستان ته هم هیڅ نقصان نشته دی. په دواړو ملکونو کې یو بل سره داسې قسم معاهده کوي نو پاکستان د دې هرکلی کوي.
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله او چې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سرګرونو په اړه حال راکوي چې د پاکستان او امریکا اړیکې او د هند او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون په اړه څرګند کړي وي. ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني تر وژنې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا رامنځته شوه. تر دې وروسته افغانستان او هند نه په ورځ ستراتیژیک تړون هم لاسلیک کړي. دا ټول حالات د خیبر پښتونخوا گورنر په څه نظر ګوري؟ په خیبر ایجنسی کې د مشال رادیو همکار فرهاد شنواری د خیبر پښتونخوا له گورنر بیرسټر مسعود کوثر سره خبرې کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلې چې د رباني تر وژلو وروسته د افغانستان او پاکستان اړیکو ته په کوم نظر ګوري. بیرسټر مسعود کوثر وایي
حقیقت دا دی چې دا تعلقات خاص کر کله نه چې پروفیسر رباني صاحب شهید شوی دی هغه نه بس دا تعلقات لک دغه شوی دی، خو زه دا نه پوهیږم چې دا کم قسم چې الزامات لګی نو داغه اړو س منطقي او س جواز نه پیدا کیږي. پروفیسر دغه چې دی ربانی صاحب چې دی هغه د پاکستان دوست، مونږه هغه ګڼلو چې د پاکستان دوست ورسره ورسره ربانی صاحب د دې خبرې هم یو دایو چې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې هغه امن او دوستی غوښته. نو یقینا اوس دا خبره منطقي ده چې د هغه د رباني صاحب مخالف قوتونه هغه قوتونه به چې هغه د پاکستان دوستان نه دي، او دویمه خبره ده چې هغوی د افغانستان او د پاکستان په منځ کې پر امن او یو ښه تعلقات نه غواړي. دا د خلکو پروپیګنڈی دی چې کوم خلک د پاکستان او د افغانستان په مس کې غلط فهمه پیدا کړي، او زه ډیر افسوس کوم چې سره د دې چې کله موږ ته پتو لګیدا نو زه مطلب دا چې هغه وقف کې شامل وم، وزیر اعظم صاحب پہلا فرصت کې چې دینو افغانستان ته لاړو او دا غو دعا د پاره، او زما خیال دی چې د ربانی صاحب وفات باندې چې څنګه دا افغانستان خلک خپه دي هغه نه موږ زیات خپه یو، ځکه چې زمونږ ربانی صاحب یو دوست او دا غو شهادت سره هغه موږ یو دوست نه معلوم شو. نو دویمه خبره دا ده چې موږ دا وایو چې په دې خطه کې امن د پاره ضروری ده چې د پاکستان او د افغانستان خلک چې دی خپلو کې کینی او چې څه مسلې دي چې هغه حل کړي.
گورنر صاحب دا راته وایي چې د افغانستان ولسمشر په داسې حال کې د هند سفر کړی دی، نو آیا دا په پاکستان باندې فشار اچول خو نه دي؟
یاره جی، موږ دا وایو چې هر یو ملک ته دا حق حاصل دی چې خپل تعلقات چې بل ملک سره هر څنګه جوړی، موږ ته په دې باندې څه اعتراض نشته. البته موږ په دې سیز باندې یقینا اعتراض دی چې هر هغه کوشش چې هغه براه راست یا بالواسطه یا بلاواسطه د پاکستان مفادات یا د هغه امن خرابولو کوشش کیږي، نو موږ هغه عمل چې تشویش نظر سره ګورو.
د افغانستان ولسمشر چې کوم تورونه لګولې دي چې په افغانستان کې د امن په پروسه کې پاکستان دوه مخیزه کردار لوبوي، نو دې ته په کوم نظر سره ګورئ؟
زما خیال دی چې تاریخ گواه دی چې څومره قرباني پاکستان د پاکستان عوامو د افغانستان په مرسته کې هغوی قربانۍ ورکړی دي، نو دا ډېر افسوسناک خبره ده. هر څوک چې وایي نو د دې حقیقت سره څه تعلق نشته، دا یو غلطه خبره ده، بے بنیاد الزام دی. او زما خیال دی چې پکار نه دي چې موږ الزامات لګو، پکار دی چې که صداسې مسلې وي چې موږ مشران د دواړو ملکونو خپلو کې کینی او هغه باندې خبرې اترې وکړي.
د خیبر پښتونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه زموږ د خبريال فرهاد شینواری پښتنې ځواب ولې. د پاکستان حکومت وایي که وسلوال د حکومت شرطونه ومني او وسله پر مځکه کښیږدي دي، نو په قبایلي سیمو کې به له دوی سره د سولې خبرې اترې پیل کړي. دا چې دغه خبرې اترې به په څه ډول وي او څه نتیجې به ورکړي، د مشال راډیو خبريال عمر دراز وزیر په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
سو ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په قبایلي سیمو کې د وسلوالو سره د مشروط مذاکراتو غږ کړی. دوه ورځې وړاندې هم د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی په غونډه کې سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور ویلي وو کچرې وسلوال د حکومت شرطونه اومني او وسله وغورځوي، نو د دوی سره حکومت امن مذاکرات کولی شي. د پاکستان حکومت وړاندې هم په شمالي او سویلي وزیرستان کې امن لوزنامې لاسلیک کړي دي، خو وروسته بیا د خلاف ورزۍ په صورت کې دغه معاهده ختم شوه. دغه مخکینی مذاکرات یا امن لوزنامې چې دولت د وسلوالو سره کړې وي څومره موثره ګرځېدلې دي؟ په دې اړه مو د قبایلي چارو کارپوه او د انګریزي ژبې ورځپاڼې مشر اقبال خټک نه وپوښتل.
دغه غوښتنه چې کاغذ چرته اصلاح وګرځي نو بیا به سره حکومت خبرې کوي، دا مخکې هم دا غوښتنه شوې ده حکومت لاړه، خو د دغه غوښتنې په جواب کې د طالبانو له هغه تنظیمونو خوا نه څه جواب نه دی راغلی. په خوا که کومې حکومت او د طالبانو یا د نورو وسلوالو ډلو ترمنځ څه خبرې یا امن معاهدې، نو هغه امن معاهدې ډېر وخت پورې پاتې شوې نه دي. په سوات کې موږ وکتل، په جنوبي وزیرستان کې، یو په شمالي وزیرستان کې یو معاهده ده چې د حکومت د وینا مطابق د هغه ځای قومونو سره شوې ده، نور معاهدې داسې کامیابې شوې نه دي. ما په خیال کې زه نه ګڼم چې دومره مثبت جواب به دغه ته ملاو شو، ولې چې طالبان په دغه شي کې یقین نه لري چې د خبرو نه مخکې څه مطالبې حکومت له خوا خاص ور باندې را مخته راشي.
د حکومت به هغه کمې غوښتنې وي چې دوی په قبایلي سیمو کې د وسلوالو سره پر امن مذاکرات مخ په وړاندې بوزي. د عسکري چارو کارپوه ریټایر بریګیډیر سادوای:
پاکستان به ما خیال چې کوم ډیمانډ وي هغه به دا وي چې هغه د پاکستان آئین لاندې، مطلب دا دی چې هغه یو داسې ډاکومنټ دی چې هغه باندې د ټول قوم اتفاق دی. نو زما په خیال باندې هغه اداره کې تنظیم نه به خبره کیږي. بل بعد ملک خلاف وسله چتول چکم دی نو هغه په بغاوت کې راځي، او زما په خیال باندې د وسلې استعمال چکم دی نو هغه بندې دل پکار دي، او جنگ بندی پکار ده چې نه په فوج پاره باندې حمله کوي، نه فوج په فوج باندې حمله کوي، او بیا مذاکرات وشي د دې حالات لاندې نو زما په خیال باندې باید کامیابی راتلی شي. خو کله پکې مرګ جوړ لکیږي او ډزې کیږي نو زما په خیال باندې دا خو مذاکرات داسې حالاتو کې ماته سازگار نه ښکاري.
څو ورځې وړاندې یو شمېر ورځپاڼو د وزیر اعظم ګیلانی د خولې ویلي وو که په قبایلي سیمو کې د وسلوالو سره امن مذاکرات ناکامه شي نو دولت به د دوی پر ضد فوځي عملیات کوي. په شپږ قبایلي سیمو کې فوځي عملیات لا خو سرته رسېدلي دي او لا په بازو کې دوام لري. یوازنی شمالي وزیرستان ایجنسی ده چې امریکا یې د وسلوالو او په خاصه توګه د حقانی ډلې محفوظه ځاله ګڼي او پر پاکستان فشار اچوي چې د دوی پر ضد دی ګام واخلي. نو څومره کېدی شي چې پاکستان په شمالي وزیرستان ایجنسی کې یا خود امن مذاکرات او عمل پیل کړي او یا بیا فوزی عملیات وکړي. ریټایرډ بریګیډیر سازیا توی
امریکای کم فشار چولې تاسو په خودی وزیرستان باندې حمله وکړي نو اوس کو پاکستان دغلط عملیات وکړل نو د دې بعد پاکستان قوم ته دغه اشاره چې د امریکای په ایما باندې وکړل دغلط خو شمالي وزیرستان کې خودن سبا شپتن لګي چې څوک دغلط دی یا د چا په پښتنه ہے باندې کار کیه چا نه پارا کار کی ال ته خو هیڅ پتر نه لګي چې څه دی او څه نه دی. فوج هم دغلط شته دی او باقی گروپونه هم دی او یو خپل مطلب دار چې فشار لاندې پاکستان چې کوم دین دوپاره یو فوجی عملیات شروع کړل نو زما په خیال باندې دې وخت کې کو نور ار یو شی خپل ځای باندې وي اور څه کیږي نو زما خیال دې لنډ وخت کې د پاکستان لپاره بدا ډیر مشکل وي چې هغه خپل قوم خپل ځان سره کی چې شمالي وزیرستان کې اپریشن
دا یادونه ورده چې امریکا په دې وروستیو کې په افغانستان کې عسکري قوتونو ته د امن مذاکراتو بلنه ورکړې وه او په حکومت کې د شراکت ورکولو فیصله هم کړې وه. خو د حالاتو خرابېدو وروسته امریکا نه خپل غا پر پاکستان تورونه ولګول چې دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او دغه وسلوال په افغانستان کې په نړیوال ځواکونو بریدونه کوي. نو دغه وسلوالو پر ضد عملیاتو کولو لپاره په پاکستان باندې فشار واچو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ګران اوریدونکو زموږ غل مشال ریډیو خبري اوس زو د کراچي پر لور ام کیم ډلې یو ځل بیا په سند حکومت او مرکزی حکومت کې د شاملېدو اعلان کړی دی. شنن کې وای ام کی ام له حکومت څخه بهر ځان نیمګړی محسوسوي او د کراچي شاریان بیا وای چې ام کی ام له حکومت څخه وتل او درتلل سره اوس دوی آشنا سوي دي. په دې حق نور تفصيل له کراچي څخه د مشال رادیو خبريال ظفر کریم راکوي.
د شورو پښپا د متحد قومي موومنت او پیپلز پارټي د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته ام کی ام ډلې یو ځل بیا سند حکومت او مرکزی حکومت کې د ګډون اعلان وکړو. ام کیو ایم ډلې چارواکي وای چې د دوی دا پریکړه د سند صوبې د خلکو او ملکی ګټو ته په کتو سره کړې ده. خو ځینې شنن کې دا خیال لري چې ام کیو ایم ډله حکومت کې د شاملې دو پرته وخت نشي تیرولی. د سیاسي چارو کارپو اشرف خان په دې حقله مشال ریډیو ته وویل هغه وایي د مسلم لیگ قاب او ام کیو ایم دواړو یو شان تګلاره ده چې دوی دواړه حکومت کې د شاملېدو نه بغیر ځان نیمګړی محسوسوي. د نوموړي په خبره سیاسي ګوندونو په خپل منځي شخړو کې بوخت دي او د ولسي ستونزو په لور یې توجه کمه ده. کراچۍ خاریان وایي چې دوی اوس ام کیو ایم حکومت ته د وتلو او راتللو سره آشنا شوي دي او دا خبر اوس د دوی لپاره خبر نه دی پاتې.
نمانم محمد وارث حکومت لراغه حکومت مجبوری وا کته واپس نه غسته کنه نو حالات نور خراب ایدا ماجر حضور دے هغه سره هیڅوم نشی کوله تو دی خو چر دیو نه منی جو بس هغه وزي وي مونږ یو ډوک دا کو نه حکومت بیا مجبور شه تو وي وي بای راځي خپل سیټ ته دغه نه خواله مونږ په خپایو چې بګی نه ونه خبر دیو په طاقت کمو او چې پکې دا غي د یو خویا طاقت زیات ته
ما ته واره ټیم هم نه پتا شي دی وزیر لشل ور پس یا مې پس ته دوباره راځي لکه دی خدا کار دی هو دا را هو دا نو سنشت خپل مفاد ته پاره کوي چې سي شرطونه ما بلیک ملران دي بلیک میل کوي دا په وجا باندې راځي هغه سټونو لبا بیا راځي او ما کا مته کراچي کې جهرا له موس لک ټوله سامانو او سي دی را له بیا بدلان جي شارو شي بیا به کسان منظم کی لا شرطونه یې چې اختر جدون صاحب
مسلم لیگ نون ڈلے دے ایم کیو ایم او مسلم لیگ قاب حکومت کے شامل دو پریکڑے سخ غبرگون خود لے دے عوامی نیشنل گن سن سانگے پدے حقلا الله په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د ایم کیو ایم حکومت نه د وټلو سم د سرستو دوی په دې باور وو چې ایم کیو ایم به بیرته حکومت ته راځي او هم هغه سي وشو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. د لنډو خبرونو ورسېدلې چې ملیحه میرزاده به واوروي.
افغان ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته ډاډ ورکړی چې د هند او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تړون به د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقاتو باندې اثر ونه کړي. په افغانستان کې شپږ کسان د ولسمشر حامد کرزی د وژلو پلان لرلو په تور نیول شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي د پاکستان او واشنگتن ترمنځ تعلقات اوس په سم لور روان دي. متحده قومی موومنټ بیا په حکومت کې د شاملېدلو فیصله کړې. په افغانستان کې د روزګان ولایت د لارو ساتنې د کنډک مرستیال حاجی جان خان په بمی برید کې وژل شوی.
ملیحا میرزاده وا چې د مهمو خبرونو سرټی کې درته واورول. ګران اوریدونکو، اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان ورځپاڼو ته کتنه کړې. دا چې دغه ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي، راځئ چې ورته غوږ شو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د افغانستان او هندوستان په لوزنامو لیکلي دي. دې کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپلې ادارې کې لیکلي چې تېر ورځ د افغان ولسمشر حامد کرزی او د هندي وزیر اعظم منموهن سنگ ترمنځ ملاقات وروسته لوزنامې لاسلیک شوې چې تر مخه به هندوستان د تجارت او کلتور په څانګو کې د افغانستان مرسته کوي. ولې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کال 2014 کې د افغانستان نه د امریکا او ناټو ځواکونو د وطن وروسته به هندوستان د افغان ملي روزانه کوي. اداریه مخکلی کی چې هم دارنګ لوزنامه افغانستان د پخوانی سوویت یونین سره هم کړی وي، خو خبره دادا چې نن بیا افغانستان ته د دې خبرې ضرورت ولې پیښ شو او د هغې لویه وجه دادا چې افغانستان په پاکستان دا شک کوي چې ګنې دوی افغانستان کې د ترهګرۍ اورته هوا ورکوي. او په تیره تیره د برهان الدین ربانی په وجنه کې خود افغانستان وینا ده چې دوی زموږ سره پلټنو کې مرستې نه کوي، حالانکه د پاکستان خارجه دفتر دا خبره ردوي. اداریه اخره کې وایي چې باید پاکستان په خپلو پالیسو نظر واچوي، ځکه چې دا خبره د افغانستان یا نورې سیمې د پاره نه، بلکې په خپل د پاکستان په ګټو کې نه ده. او څنګه چې پاکستان په نړیوال کچ یوازې پاتې شوی دی، داسې به په سیمه کې هم بیخي ځانلې شي. د دې ترڅنګ بعضې ورځپاڼو خپلو اداریو کې د بلوچستان په صورتحال هم لیک کړی دی. دې کې جنگ ورځپاڼې لیکلي چې د 13 په ورځ د کوټې په سیمه اختر آباد کې په یو بس ډزو کې 14 تنه وژل شو، کومه چې د غندنې وړ خبره ده او ټول پاکستانی قوم د دې ځپلې کورونو سره ولاړ دی. اداریه وایي چې دا اول ځل نه دی، بلکې د دین وړاندې هم سوسو ځله بلوچستان کې داسې پیښو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. او دا پیښې په بیا بیا رامخته کېدل د دې خبرې هنداره ده چې دلته حکومتي رټ کمزورې دی. خو ښه خبره دا ده چې بیا هم د مختلفو مسلکونو خلک او عالمان په دې ټینګار کوي چې حالات کابو کې اوساتي او سر ډلې ځین خطې رامخته نشي. اداریه اخره کې وایي چې باید د لړکې مرکزي حکومت د صوبایي او ضلعي انتظامیه مرسته وکړي، ځکه چې بعضې خلک غواړي چې پاکستان کې اړې غړې وي او پاکستان کمزوري شي، خو ولې د دې مخه با صرف په اتفاق سره نیول کیږي. او دغه شان مشرق ورځپاڼې خپلې اداریه کې لیکلي چې فاټا کې د بجلی د بقایا جاتو د وصولې لپاره کومه طریقه جوړ کړې شوې ده، هغه یقینا چې د ستاینې وړ ده، خو ولې که دا عملي کړی شي د دې به ډېر ښې نتیجې را برسېره شي. اداریه لیکي چې ملک کې د بجلی د بحران پیدا کېدو خو یو لویه وجه د تیلو او ګیس کمپنو ته پیسې نه ورکول دي، خو که د بجلی 15% غلا چې کمه کیږي، که هغه ادرول شوا نو هم به د بجلی په بحران تر ډیره حده قابو اوموندي شي. اداریه وایي چې په کم تناسب سره په قبایلي سیمو کې د بجلی بلونه نه ورکړی کیږي، په هغه تناسب سره هلته لوډ شیډنګ هم کولی شي. او د لړکې که د قبایلي سیمو سرکاري دفترونه اول د بجلی بقایا جات واغستې شي، نو اولس به پخپله د بجلی بلونه ورکولو ته تیار شي، خو ولې د اولس لبا اول د لوډ شیډنګ نه کولو باور ورکول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ په مطبوعاتو کې دا وار حسیبه شهید د واشنگتن پوسټ او فاینانشل ټایمز ورځپاڼو مقالې لوستي. دغه ورځپاڼو د پاکستان پر کورنۍ او بهرني سیاست څه لیکلي، راځئ چې ورته غوږ شو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې د اوباما اداره په ښکارا پاکستان ملامتوي چې د افغانستان په برخه کې دوه مخه سیاست پر مخ وړي. دغه اداره وایي چې پاکستان د امریکا د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي، د امریکا مرستې اخلي او ورسره د طالبانو مشرانو ته پناه ورکوي او لارښوونې ورته کوي. د ورسپانې په باور د پاکستان ردول په دې برخه کې د قناعت وړ نه دي. خو ولسمشر آصف علي زرداري د اتوار په ورځ په یوې خبرې شوې لیکنه کې وویل چې امریکا هم که په دې برخه کې دوه مخې سیاست پر مخ نه وړي، یوه تګلاره هم نه لري. د امریکا حکومت له پاکستان نه غوښتي دي چې د حقانی شبکه وځپي. دغه ډله په کابل کې تیره میاشت د امریکا د سفارت د برید سربیره په افغانستان کې په وروستیو کې په یو لړ بریدونو تورنه شوې ده. خو د پاکستاني چارواکو په وینا او د حقانی شبکې د مشر په وینا امریکایي چارواکو هم هڅه کړې ده چې د حقانی له ډلې سره اړیکې وساتي، څو دغه شبکه د سولې خبرو ته راولي. آصف علي زرداري په خپلې خبرې کړې لیکنې کې څرګندوي چې کله چې پر موږ نیوکه کېږي چې بنسټپالو ته پناه ورکوو، امریکا له همدغو ډلو سره د اړیکو د ټینګېدو هڅې کوي. فاینانشل ټایمز ورسپانه بیا په یوې خبرې شوې لیکنې کې د پاکستان یو کورنۍ مسله سیړي. ورسپانه لیکي د نهې په ورځ د پاکستان په څو ښارونو کې د شل ساعتو په مخه د برېښنا د نشټوالي یا لوډ شیډنګ پر ضد قهرجنو لارونکوونکو د دوهمې ورځې په مخه خپله غوسه څرګنده کړه او اپوزیشن له دې نه ګټه اوچته کړه او پر کمزوري ائتلافي حکومت یې خپل فشار زیات کړ. د فاینانشل ټایمز ورسپانې په باور بیکاري او انفلیشن د یو سلاواتیا میلیونه پاکستانیانو لپاره د وسوالو تر چاودنو او فرقې شخړونه د پاکستان په خارونو کې ستونزې زیاتې کړې دي. د پاکستان حکومت د طالبانو له بریدونو سره هم مخامخ دی او هم تیرونه د امریکا له دې تورونو سره مخامخ شو چې د دې هیواد پوځ له افغان یاغیانو سره مرستې کوي. ورسپانه بیا د پاکستان دې ستونزې ته اشاره کوي چې حکومت د هغو کمپنیو پیسې ندي برابرې کړې چې تیل او بجلی برابروي، نو له دې سره د بجلی په برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي.
حسیبه شهید و چې په واشنگتن پوسټ او فاینانشل ټایمز ورسپانو کې د پاکستان په اړه د خبرسو مقالو حال درکوه.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
امریکای ورسپانه وال سټریټ جورنال لیکي امریکای چارواکو د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په مرسته د حقانی ډلې له یو استازي سره پټ ملاقات کړی و. د حقانی ډلې سره پټ خبرې اترې پر داسې وخت مخې ته راغلي چې امریکا پر دغه ډله تور لګوي چې په کابل کې د امریکا پر سفارتخانه او د ناټو پر مرکز بریدونه کړي و. دا مقاله زموږ همکار ګلیاز لوستي او مهم ټکی تاسو ته در اوروي.
ورسپانه وال سټریټ جرنال لیکي امریکایي چارواکو تیر وړ کې له حقانی ډلې سره پټ لیدل کاته کړي وو چې مخه دغه شبکه خبرو ته کینول وو. امریکا په دغه ډلې په ښکارا په افغانستان کې د روان تشدد او افغان ورپکیتوب کې له مرکزی کردار د لوبولو تور لګوي او د دې لپاره د امریکا او د پاکستان ترمنځ اړیکې هم پیچلې شوې دي. ورسپانه د امریکا او د پاکستان د چارواکو د خولې په مقاله کې لیکي چې حقانی ډلې سره په خبرو کې لږ پرمختګ شوې دي. امریکا حقانی ډله ذمہوار ګرځوي چې د دوی په وینا دې ډلې پر سفارتخانه او د ناټو پر مرکز بریدونه کړي وو. امریکا دا ډله ترهګر او جرمونو کې ککړ ګڼي چې القاعده سره نږدې اړیکې لري او وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مرسته ورته ترلاسه ده. حقانی ډله په افغانستان کې میش پر امریکایي ځواکونو مسلسل بریدونه کوي او چارواکي وایي حقانی ډلې سره د پخلاینې بهیر ممکن نه دی. ورسپانه وال سټریټ جرنال کې چې دروازو پر شا د امریکا هلې ځلې خای چې یوازې طاقت سره حقانی ډله خبرو ته نشي راکش کولی، په دې کار کې به سمجوتا کول پکار وي. ورسپانه د یو لوړ پوری امریکایي چارواکي د خولې په مقاله کې لیکي چې د جنگ پای به تړون وي او چې څومره زیاتې ډلې په دې خبرو تورو کې برخه واخلي هغه عمره خ تړون به وشي. چارواکي د حقانی ډلې سره د خبرو په اړه تفصیل ورکولو نه ډډه وکړه خو ویل چې دا لومړی خبرې ترې وي. ورسپانه زیاتوي چې د حالاتو نخکاری چې تیر دوه کالو راهیسې د امن خبرو تورو کې لږ پرمختګ شوی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی هم د سولې عالی شورا مشر استاد برهان الدین ربانی د وجنې وروستو له امن خبرو تورو نه پشا شوی دی. د امریکا چارواکي وایي له حقانی یو استازي سره تیر وړ کې یو ملاقات شوی وو او د دې ملاقات بندوبست ISI کړی وو چې د دې لقبله امریکا شکی شوی و. دا لیدل کاته په داسې حال کې شوی چې حقانی ډلې په افغانستان کې بریدونه سیوا کړی وو، خو تر ټولو زورور برید چې د ستمبر په 13 نیټه یې وکړو، د دې روسو له حقانی ډلې سره خبرې ترې ممکنه نشوي. ورسپانې لیکي چې د امریکا بهرانو چارو وزارت د دې ملاقات په اړه سنی دی ویلي. ورسپانې د پاکستان د چارواکي د خولې لیکي چې تیر کال په وړو کې د ملاقات بندوبست په خلیجی هیواد کې شوی وو او افغان حکومت په دې کې ګډون نه وکړي.
ګولایزو چې په وال سټریټ جورنال کې د خبرې سوي هغه مقالې حال راکوي چې په کل کلسی و امریکایي چارواکو د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په مرسته د حقانی ډلې له استای سره پټ ملاقات کړی وو. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په داسې حال کې چې امریکا په 2014 کال کې له افغانستان څخه د وتلو اعلان کړی، اوس پر دې خبره باس روان دي چې د پوځیانو د ایستلو وروسته به امریکا په دې هیواد کې څرنګه بوختیا ولري. د فرانس خبری آژانس د ریپورت لمخې د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ په دې اړه خبرې اترې روانې دي. د دې ریپورت غټ کې به له عبدالحی کاکړه واورو.
فرانس خبری آژانس په خپل ریپورت کې له کال 2014 وروسته په افغانستان کې د امریکا د بوختیا په اړه د دواړو حکومتونو ترمنځ د خبرو اترو ترڅنګ د عام افغانانو او د پاکستان د یو چارواکي نظر راخستی دی. آژانس د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی په کابل کې یوې شخصي غونډه کې د کړو خبرو حواله ورکوي. د آژانس په وینا حامد کرزی ویلی وو چې د کال 2014 وروسته په دې هیواد کې د امریکا د بوختیا په اړه خبرې اترې اوس په حساسه مرحله کې دي. د دې په وینا افغانستان له امریکا غوښتي وو چې دغه هیواد پوځونه به د افغانستان په قانوني چوکاټ کې کار کوي، بهرنیان به خپل ټول یو اړخیزه عملیات ځنډوي، بهرني ځواکونه به خلک نه نیسي او خپل ټول جیلونه به تړي، د افغانستان امنیتي ځواکونو ته به کافي پیسې ورکوي او پنځمه دا چې څومره پیسې راځي هغه به د افغان حکومت تر لاس وځي. خو د حامد کرزی په وینا امریکا دا پنځه واړه غوښتنې رد کړې. البته نوموړي دا خطر رد کړی چې ګواکې د امریکا به په افغانستان کې دلچسپي ختم شي، خو ای اف پی بیا وایي چې امریکایي چارواکي په دې موضوع په ډېر احتیاط سره خبرې کوي. آژانس تیره میاشت په کابل کې د امریکا د سفیر ریان سی کروکر د کړې خبرې حواله ورکوي چې ویلي وو دواړه حکومتونه خبرې کولې، اوس یې هم کوي او یو وخت به دواړه د مینځ یوه لاره راوباسي. د امریکا د دفاع د وزارت یو چارواکي ای اف پی ته د نوم نشودلو پر شرط ویلي چې د کال 2014 وروسته کېدای سي دواړه هیوادونه اسانتیاوي سره شریک کړي. له حکومتونو پرته ځینې افغانان په افغانستان کې د امریکا اوږدمهاله بوختیا غواړي. د افغان پارلمان شزینه غړي فوزیه کیفی وایي هیواد یې له ګاونډیانو سره ښه تجربه نه لري، نو د دې لپاره د نړۍ او امریکا په افغانستان کې بوختیا ضروری ده. د امریکا او افغانستان ترمنځ د دا ډول یو تړون کېدنی د افغانستان د ګاونډیانو په خاصه توګه د پاکستان غوژونه څک درولې دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي ای اف پی ته د نوم نشودلو په شرط ویلي چې دوی داسې احساسوي چې که امریکا لاړ سي نو په دې هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل سي، نو ځکه تر څو په افغانستان کې یو داسې حکومت جوړ نسي چې ټولو نسلي ډلو ته د منلو وړ وي، پاکستان نه غواړي امریکا لاړ سي.
عبدالحی کاکړو چې تر 2014 وروسته په افغانستان کې د امریکا د بوختیا په اړه د فرانس خبری آژانس د ریپورت مهم ټکي درته اورول. ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. رویټرز خبری آژانس بیا په خپل مقاله کې لیکي چې چین دا مهال په افغانستان کې یوازې کاروباري ګټو ته پاملرنه کوي او نه غواړي چې په دغه جنگ ځپلي هیواد کې څه سیاسي رول ولوبوي. د دې مقاله نور مهم ټکي بیا زموږ همکار مجید بابر درته اوروي.
د چین د لری پروت غربي خار ارومچینا چینایان مسافر د آریانا هوایی کرخې په الوتکه کې کابل ته د سفر لپاره روان دي. رایټر خبری ایجنس لیکي چې دغه مسافرو تک د چین او دغه هیواد د غریب او ناقراره ګوندی افغانستان ترمنځ اقتصادي همکاري سرګندوي. چین د نړۍ دویم لوی اقتصاد لري او اوس د افغانستان سره د دوی کاروباري اړیکې مخ په بره روان دي. رایټر خبری ایجنس لیکي چې په دغه نهو چینایانو کې شپک هغدي چې د چین مالی مرسته د تانبی په کان کې کار کول روان دي. دوه هغه دي چې د ټلیفون د پروژو جوړولو کار کوي، او په دغو کې یو په کابل کې د چینایي خوراکي هوټل مالک دی، او دی لګیا دی په بندو ډبو کې شراب او د سور غوښه ګوري چې د ډبو نه اوباسي. رایټر خبر ایجنس ته د دغه خوراکي هوټل مالک لی ژاو فنګ وای په کابل کې حالات دومره خراب نه دي څومره چې رسنۍ بیانوي، او زیاتوي چې دی په دې تمه کابل ته روان دی چې مالی ګټه به ترلاسه کړي. لی ژاو فنګ د چین د مشرقي صوبې ژج یانګ سره تعلق لري، او په کابل کې تیر کال دا هوټل پرانستی و. رایټر خبر ایجنس زیاتوي چې لی ژاو فنګ د افغانستان او چین ترمنځ د لږ خو مخ په زیاتېدو کاروبار کې خپل ونډه لګیا دی اچوي. دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ هر کال د سده پاسه سل میلیونو ډالرو کاروبار کیږي چې د پاکستان او چین ترمنځ د کاروبار 2% جوړوي. خو د افغانستان هغه قدرتي شتمنو نه ډکې زیرمې چې لا هم دغه سي پرتی دي د چینایانو لپاره د پام وړ دي، او چینایي کمیانو دا ثابته کړې ده چې دوی په هر ناکراره او شخړیزه حالاتو کې کار کولی شي او ګټې ترلاسه کولی شي. رایټر خبر ایجنس د ایست چاینا نارمل پوهنتون د نړیوالو چارو د یو کارپوه هیمنګ د خولې لیکي چې چین غواړي چې په افغانستان کې د ډیپلوماتیکي هلو ځلو نه ډډه وکړي. ښاغلی هیمنګ چې په دې نږدو کې د افغانستان په اړه یو کانفرنس هم برابر کړی و، رایټر ته زیاتوي چې په افغانستان کې د روس او غربي هیوادونو د لاسوهنو نه پس چین لپاره په دغه هیواد کې چمتو رول لوبول خطرناک دي. ښاغلی هیمنګ چې په دې نږدو کې د افغانستان په اړه یو کانفرنس برابر کړی و، رایټر ته زیاتوي چې په افغانستان کې د روس او غربي هیوادونو د لاسوهنو نه پس چین لپاره په دغه هیواد کې چمتو سیاسي رول لوبول به خطرناک وي. ښاغلی هیمنګ وایي چې په افغانستان کې د چینایي کمپنیانو لخوا پروژې شروع کول او کاروبار کول دا مهال د وخت ضرورت دی، خو په دغه هیواد کې سیاسي اغیز لپاره چین لا په هغه شرایطو نه دی پوره چې دغه هیواد کې سیاسي رول ولوبوي.
مجید بابر و چې په افغانستان کې د چین د ګټو په اړه د ریټرز خبري اژانس راپور درته اوروي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
زموږ غل مشال ریډیو خبري. د پاکستان په صوبه سند کې له سیلاب ځپلو سره د حکومت په شمول ملکی او غیر ملکی مرستندوی ادارې تر خپل واسه مرستې کوي، خو د نړیوالی ټولنې لخوا د کمو مرستو ترلاسه کېدو له کبله د افتونو په ضد قامی ادارې له پاکستانی اولس څخه د چندې راټولولو لپاره د سندرغاړو او لوبغاړو څخه مرستې اخیستل پیل کړي دي. په دې هکله له اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبریال احمد الله یو رپورټ رالېږلی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
په سند صوبه کې د پشکال بارانونو او سیلابونو نه متاثر شوي خلکو سره د مرستو لپاره که یو طرف ته پاکستان حکومت نړیوال ورورولۍ ته د مدد اپیل کړی دی، نو بلخوا د افتونو نظم ادارې نېشنل ډیزاستر مینجمنت اتارټي د پاکستانی اولس نه د چندې راټولولو لپاره د سندرغاړو اداکارانو او لوبغاړو نه مرستې اخیستل شروع کړي دي. د لړ کې ان ډی ایم ای د مشهور سندرغاړي ابرارالحق او لوبغاړي احسام الحق سره بیل بیل خبري غونډې وکړې چې پکې د اولس نه اپیل وکړو چې سند صوبه کې سیلاب ځپلو سره د هغه شان مرستې وکړي څنګه چې 2015 زلزله کې او 2010 کې سیلاب ځپلو سره مرستې کړې وې. د ان ډی ایم ای چیرمن ظفر اقبال قادر مشال ریډیو ته وویل چې دا سندرغاړي او لوبغاړي اولس ډیر خوښوي، او موږ دوی د لارې اولس ته اپیل کوو چې د سخت وخت کې د خپلو متاثر شوي ورونو سره مرستې وکړي.
ابرار الحق سره زموږ خبرې وشوې، او راتلونکو ورځو کې به د ملک په مختلفو ښارونو کې د موسیقي پروګرامونه کوي چې سیلاب ځپلو لپاره پیسې راجمع کړي. دغه شان مشهور لوبغاړي اسام الحق هم زموږ سره وعده کړی چې هغوی به سیلاب ځپلو سره مرستو لپاره نمایشي میچونه کوي. دې نه علاوه به هغوی د بار دنیا د نامتو لوبغاړو سامان هم ځان سره راوړي، او د هغې به موږ نیلامي کوو. د دې پروګرامونو مقصد دا دی چې موږ د اولس نه زیاتې پیسې راټولې کړو او سیلاب ځپلو سره پې په خشان مرستې وکړو.
د اردو ژبې مشهور سندرغاړي ابرارالحق وینا دا چې زموږ د راغونډېدو مقصد هم دا دی چې ملکی اولس ته خواست وکړو چې د سخت وخت کې د رایوځي شي او خپل یووالي ثبوت دی درست نړۍ ورکڑی.
ہم دونوں کو ملنے بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ اسٹرینتھ ہماری ڈبل ہوں.
زمنگ درا یوز کے دو مقصد دارے چ زمنگ شمیر زیات شی او خلق را باندې اعتماد زیات وکڑی، او ز پر امید یم چ خلق با مون سر مرستے ضرور وکڑی. زب سیل اب زپل لپاره پاکستان او د پاکستان نه بهر د موسیقي پروگرامونو تابع کوم چ دارنګ د زیات نه زیات پیسې را جمع کړم او سیل اب زپل سر مرسته وکړم. ز ولست هم خاص کوم چ تاسو را مخه ته شی او د دې متاثرینو سر مرسته وکړی، زکه چ موجوده وخت کې د سن اتیا لک نه زیات خلق ډیر بد حالاتو کې دي.
د ټینس مشهور لوبغاړي احسام الحق مشال ریډیو ته وویل چې د یو پاکستانی وګړي په حیث زه سیلاب ځپلو سره مرستو لپاره خپل کردار لوبوم، نو په کار دا چې ولس هم راشي او د نیک کار کې برخه واخلي.
اپیل کرنا چاہ رہا ہوں پاکستانی قوم کو، پاکستانی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے باہر،
زه اپیل کوم پاکستانی ولس ته او هغه پاکستانی خلکو ته کم چې د ملک نه بار دي چې راشي او سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي، ځکه چې د متاثرینو ته ډیر نقصان رسیدلی دی، د دوی کورونه تباه شوي دي او فصلونه خراب دي. زه به د متاثرینو لپاره پاکستان او پاکستان نه بار نمایش میچونه کوم او چې څومره پیسې راجمع شي هغه به متاثرینو ته رسوم. دې نه علاوه د نورو ملکونو مشهور لوبغاړو مال خپل سامان هم راکړی دی او د هغې د نیلامۍ وروستو چې څه پیسې راجمع شي هغه به هم په متاثرینو خرچ کولی شي.
کله چې موږ د ان ډی ایم ای چیرمن ظفر اقبال قادر نه وپوښتل چې نړیوالې ورورولۍ نه چې د کوم مرستو اپیل کړی شوی و هغې کې ورته څومره امداد ترلاسه شوی دی، او بله دا چې ملکی ولس لکه د مخکې په شان په حکومت اعتبار نه دی پاتې او خلک دا شکایت کوي چې زموږ ورکړی شوی امداد مستحقینو ته نه رسي، نو د خلکو اعتبار په ځای کولو لپاره اداره څه هلې ځلې کوي. د نوموړي وینا ده،
ژوند اپیل میں سے ابھی تک 38.5 ملین ڈالر کیش.
ملګری ملتونو چې د نړیوال ورورولۍ نه کم اپیل کړی په هغه کې 38.5 ملین ډالر ورته نقد ملو شوی دی او څو ورته سامان هم ملو شوی دی، یعنی تر اوسه ټوله یو سل یو کم سلویخ ملین ډالر ترلاسه شوی دی. پاتې شو د ولس د اعتماد بحالولو خبره. نو د سندرغاړو او لوبغاړو رابللو مقصد هم دا دی چې ولس کسه هم امداد ورکول غواړي نو دوی له دې ورکړي، او بیا به موږ د دوی په موجودګۍ کې په متاثرینو دا پیسې خرچ کوو. نو زه ولس ته خواست کوم چې خپل زړونه نه دې داسې یاري وباسي.
یاد دی وی چې سند صبح کې راتونکو سیلاب نه د ان ډی ایم ای تر مخه اته اتیا لکه او 15 نه زیات خلک متاثر شوي دي، 413 کسان پکې مړه او 245 پکې جوبل شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، د سند له سیلابونو څخه ځو د خیبر پښتونخوا د بجلی د لوډ شیډنګ پر لور. په پاکستان کې د بجلی روان لوډ شیډنګ که څه هم ډیر خلک اغیزمن کړي، خو د زده کوونکو پر لیک لوستې هم بد اغیز کړی دی. د پېښور پوهنتون یو شمېر زده کوونکي وایي چې د بجلی د لوډ شیډنګ له کبله که یوې خواته د دوی سبق اغیزمن شوی دی، نو بلې خواته بیا په هاسټل کې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوي دي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال فواد علي اشاره کوي.
په ملک کې روان لوډ شیډنګ د کبله د یونیورسټو طالب علمان یا زده کوونکي ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. د فزیک څانګې یو طالب علم محمد عمران، څوک چې د پوهنتون په یو هاسټل کې میشت دی، وایي چې دی یو د شپې خوب نشي کولی او بل چې سهار راپاسي نو بغیر استري کړي جامو کې یونیورسټي ته ځي.
جی یو هو ډېره زیاته ګرمي ده، زموږ د ډیپارټمنټو کار ته صحیح دی. جی دویمه خبردار ده، سټه موږ سټډي کو بجلی لاړه شي، اکثر فینس کار پری کی دي، نو هغه دی وجه موږ کلاس وي دومره فل اٹینشن سر نشو غسل. نور مین مسئلہ دادا اکثر موږ سار ترازو کپڑے وغیرہ، یعنی کہ زموږ دغه شانې پاتې شي.
اتل شاه سوک چې د انټرنیشنل ریلیشنز یا بین الاقوامی امورو د سانګې طالب علم دی، وای چې نن سبا کمپیوټر او انټرنیټ ته طالب علمانو د ژوند یو برخه جوړه شوې ده، او د بجلی نه بغیر کمپیوټر نه چلی د سله کبل چې د دوی ټول کار پټه په ولاړ دی.
اور سندن سبا کتا سو خیالو کہ ہر سے بجلی سر چلے گی، ہر سسٹم کم مشین دیا بجلی سر چلے گی. جیسے منگا اس نیٹ میں منگا مختلف سائٹوں نے سرچ کو منگا ریسرچ کو نا آگاہ بجلی نے بغیر چڑھتا کار کی نیٹ بجلی نے بغیر نہیں چلے گی، کمپیوٹر بجلی نے بغیر نہیں چلے گی. ڈی دی وجہ نے ڈیر زیادہ پرابلم آگاہ وجہ نے منگا اکثر اسائنمنٹ چاہیے آگاہ لیٹ چاہیے.
یوبل طالب علم یعقوب وائی،
لوڈ شیڈنگ د وجه ډېر مشکلات دي، نه بند سټڈی سکول شي دانی نه نوی کلاس شروع شول، نه سټوډنټس ته دغه ماحول پرووایډ کیږي، د وجه ډېر تنګ دي.
د پېښور پونتون د صحافت د سانګې یو طالب علم رابعه وای چې د جنکو پاستلونو کې خو حالات نور هم خراب دي، ځکه چې هلته کمرې تنگ دي.
څنګه اوس کلاس کې اگر لایټ نه وي نو موږ کار صحیح طریقے سره کول نه شو، موږ کنسنټریشن چې کم ده کار نه لري شي، ګرمي وي، دین علاوه اگر فین نه وي ته دین علاوه سار ټایم تا اگر موږ رازو لایټ نه نو هغه وجه نه زموږ کپڑے پریس نه وي.
د پېښور پونتون انتظامیه وای چې دای سره دومره وسایل نشته چې طالب علمانو ته هر ورځ په ډیپارټمنټونو او هاسټلونو کې د جرنیټر انتظام وکړي. د پاکستان حکومت وایي چې دوی کوشش کوي چې زر تر زره د بجلی دا مسله حل کړي، خو د دې مسلې د زر حل کولو لپاره دوی سره مالی وسایل نشته. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، له پېښور څخه ځو د خوست پر لور. د افغانستان په خوست ولایت کې د شیخ زید پوهنتون 240 تنو زده کوونکو ته د انګریزي او کمپیوټر په برخه کې زده کړې ورکړل شوې. دغه کورس د امریکا د پرمختیايي ادارې یو اسټ په مالی لګښت او د ایشیا فاونډیشن په همکاري پیل شوی چې دا لړۍ اوس هم دوام لري.
په دې اړه نور تفصیل له خوست څخه د مشال رادیو خبريال نقیب الله متنوال راکوي.
په افغانستان کې په دې 13 کلونو کې خلکو زیاته د انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړو ته مخه کړې او د دې لپاره په ښارونو کې ګڼ خصوصي یا پرایویټ کورسونه هم جوړ شوي، خو په دې کورسونو کې ځینې کسان یا خو د اقتصادي کمزورتیا او یا د وخت د کموالي په وجه نشي کولای داخله او زده کړې وکړي، خو ځینې نړیوالې موسسې بیا د نړیوالو نورو موسساتو په مالي مرسته په ځینو ادارو او تعلیمي موسسو کې دا زمینې برابروي چې محصلین او زده کوونکي انګلیسي او کمپیوټر زده کړي. په دې لړ کې د خوست پوهنتون د استادانو او محصلینو لپاره هم ایشیا فاونډیشن د یو ایس ای آی ډی په مالی مرسته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې لړۍ پیل کړي چې د سه‌شنبې په ورځ خپل لومړی درې میاشتنی دوره بشپړه کړه او 240 تنو زده کوونکو ته د فراغت سندونه یا سرټیفیکټونه وویشل شول. څو تنو محصلینو او استادانو په دې خوښي څرګنده کړه، وای ویل چې دا ډول کورسونه د دوی لپاره ډېر ګټور دي.
نوم اکبر جان دے جرنالزم پنځه دوم سم اسه دا ور شپ مونږ پر ټیټه ټا ور وسه مونږ مخکې نشو کای چې په واسونه زو په واسونه توګه په انګلیسي ژبه باندې خبر وګو وس مونږ دی ور شپ په واسطه مونږ راځو چې په خپل کوم مشکل دي هغه مونږ دی په انګلیسي کې کوم لرو مونږ هغه رافه کولای شو ته انګلیسي به د کورس په هدف مونږ کوم کورس ته وویل
مخته دغه ګټه کړی دا چې زه اوس خپل دی و علمي کتاب په ژباړه بوختیم زه زنه واخ رسن بغیر د دینه چې په پښتو ژبه ترجمه کوم انګلیسي نه کمپیوټر ته داخلوم نو ډیره ګټه کړی ده.
د خوست د شخصیت پوهنتون رئیس ډاکټر ګل حسن ولیزی وایي چې دا لړۍ به هم داسې دوام وکړي او د انګلیسي او کمپیوټر په برخه کې به په درو او شپږو میاشتنۍ دورو کې استادانو او محصلینو ته نوري هم زده کړې ورکول شي.
تاسو ته به تر معلومه ده چې د شخصیت پوهنتون کې د انګلیسي کورسونه هم د استادانو لپاره هم د محصلینو لپاره وسم جری دي مخیام جری وو هم دغه سی کمپیوټر زده کړې ورکول کیږي. نو دا هغه محصلینو ته چې تقریبا 240 نفر وو چې استادانو په دې کې 15 نفر وو دوی د انګلیسي ژبې لپاره بیت د کمپیوټر لپاره بیت سره بعضو درې میاشتې بعضو شپږ میاشتې کورسونه اخیستي وو نو دوی هغه سره دونه نن ترلاسه کړل.
د یادونې د چې دا مهال په خوست پوهنتون کې له 2000 زیات محصلین په زده کړو بوخت دي او یوازې په پښتو ژبه ورته لیکچرونه ورکول کیږي، خو محصلین هیله لري چې دوی ته د خپل مسلکي زده کړو ترڅنګ د انګلیسي او کمپیوټر د زده کړې دا ډول زمینه نور هم برابر شي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
او اوس له خوست څخه ځو د جلال آباد پر لور. په جلال آباد کې کلیوي خوا د پښتو کتابونو د لوستلو مینوال زیات شوي، نو له بلې خوا کتاب خپرندوی ټولنې هم زیات شوي دي. اوس مهال په جلال آباد کې تر شپږو پورې کتاب خپرندوی ټولنې شته چې د پښتو د ادبي کتابونو سربیره علمي، سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او نور بیلابیل کتابونه خپروي. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد د څو تنو پبلشرانو یا خپرندویانو سره خبرې کړي او یو راپور یې پرې چمتو کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
په جلال آباد کې د مومند او ګودر خپرندوی ټولنو ترڅنګ د کتاب نوی خپرندوی ټولنې هم را مخته شوی او د پښتو کتابونو د خپرولو کار یې پیل کړی دی. یو تنځوان چې تازه تازه یې د کتابونو د خرڅلاو په مارکیټ کې کتاب پلورنځی او خپرندوی ټولنه پرانستې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل.
د یا خبرندوی ټولنې مسؤلیم نوم رحمان الله ده. دغه میاشت کېږي چې موږ دغه ټولنه را جوړه کړې ده. د ټولنې لومړی قدم چې موږ کوم کتاب چاپ کړی هغه د ګل پاچا الفت املا او انشا ده چې مخکې هم د پښتو ټولنې لخوا چاپ شوی و. بیا دغه کتاب په بازار کې نایاب و، موږ د ځینو استادانو په مشوره دا کتاب را واخیست او بیا مو چاپ کړ. د خبرندوی ټولنې ترڅنګ موږ دلته د یار کتاب پلورنځي په نامه باندې یو کتاب پلورنځی هم لرو. ډېرې خبرندوی ټولنې چې کوم کتابونه خپاره کړي هغه موږ سره شته. په نیت کې مو دا څومره کتابونه موږ ته په زړه پورې او ټولنې ته یو څه ګټه رسیږي هغه کتابونه موږ چاپو.
ختیس خبرندوی ټولنه چې د تیرو دوو کلونو راهیسې 14 عنوانه ادبي کتابونه خپاره کړي وایي چې اوس په خلکو کې د کتاب اخیستلو کلتور یو څه پیاوړی شوی دی.
زه زاهدالله نصری د ختیس خبرندوی ټولنې مالک. نن دوه کاله مخکې موږ ختیس خبرندوی ټولنه پرانستله چې تردمګړی 14 کتابونه موږ خپاره کړي دي چې بیلابیل کتابونه دي. پخوا به لیکوالانو چاپ کول نو په خلکو به مفته ویشل، اوس خلک به کتاب پیسې ورکوي.
ګودر خپرندوی ټولنه چې په تیرو 15 کلونو کې تر سل عنوانو پورې کتابونه خپاره کړي وایي چې په خورو کړو کتابونو کې غوښنه برخه ادبی ده.
زما نوم عزت الله جواب دی. په ننګرهار کې د ګودر په نامه کتاب پلورنځی لرم. ګودر کتاب پلورنځی له نن 10 کاله مخکې په جلال آباد کې موږ پرانیسته. نن له 15 کاله مخکې موږ ګودر خپرندوی ټولنه جوړه کړه چې ګودر خپرندوی ټولنې تر دې دمه سل کتابونه چاپ کړي دي په بیلابیلو برخو کې، ادبي، علمي، سیاسي، تاریخي، استادانو کتابونه. زیات کتابونه چې زموږ دي ناولونه او داستانونه دي او شیرونه دي چې دا په اوس وخت کې ډیر زیات مینوال لري او زیات خرسيږي.
مومند کتاب خپرندوی ټولنه چې په جلال آباد ښار کې د تیرو 500 کلونو رئیس د کتاب پلورلو لوی مرکز دی. د دې ټولنې یو تن مسول نصیر مومند مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ تقریبا 50 کال دلته کېږي چې دا د کتابونو کار کوو په ننګرهار کې، او دا د کتابونو خپراوي کار هم چې دا 1180 باندې مونږ شروع کړی ده. تر اوسه پورې 250 جلد پورې بیلابیل کتابونه خپاره کړي، او اوس په لسګونو کتابونه مونږ سره داسې دي چې د پوهنتون د محصلینو د انجینرانو اقتصاد مونږ سره تیار د کمپوز او د ایډیټ لاندې دي. انشاءالله مونږ به هڅه کوو چې د خپل دغه علمي کتابونه خپاره کړو.
د کتاب خپرندوی ټولنو مسؤلین وایي چې په جلال آباد کې د برېښنا او عصري چاپخانو نشوالي دې ته اړ کړي دي چې د کتابونو خپرنیزې چارې په پېښور کې ترسره کړي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د پنجشنبې یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم 11 بجو،
پلوشه
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 10 منټه د پاسه 2 بجو،
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د سندرو امیر
په 28 منټه کم 5 بجو.